په خبر کې د غرمې 12 بجې شو ورګونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونو مو د تراوړي یو تاندې هلي او بل قانوني لارې خبرونه د بشیر ګواښنه و
لوړه د خبرونو سرټیګي په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د نمل پوهنتون زده کوونکو د یو پښتون زده کوونکي د وژنې پر ضد مظاهره کړې ده. په ډېر رسمل خان کې د جنوبي وزیرستان د بیچنی قام احتجاج لا هم دوام لري. د پاکستان پوز ادا کړی چې د مارچ په 15 او 16 په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې اته وسلوال وژلې دي. د پوز ماړي کوڅانګې د مارچ په 16 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کاروي کې وسلې هم لاسته ورغلې دي. یو امنیتي سرچینه چې رسنۍ سره د خبرو د اجازه د نظر لودو لامل مشال ریډیو سره د نوم نه خبرولو په شرط خبرې کولې وویل چې د عملیات په بویا او دوسل کې د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګل بهادر ګروپ پر ضد شوې دي. تر اوسه د ډلو په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په 16 کړې مظاهره کې له حکومت غوښتي چې د یو پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژن کې دی ونیسي. په مظاهره کې شامل سات خان د احتجاج په مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی له پولیسو او حکومت غوښتنه کوي چې د خټک قاتلونو ته باید سزا ورکړل شي او په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. عبدالحق خټک د مارچ په 14 شپه مهال د سرایکي او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې ووجل شو. د اسلام آباد پولیسو رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د پوځي چاونې مخې ته ورغونډ شوي د جنوبي وزیرستان د بیټنۍ وقام خلک وایي که حکومت یې ونه منل شي دوی که حکومت غوښتنې ونه مني نو دوی به خپل احتجاج په پیښور کې د وزیر اعلی د کور مخې ته یوسي. دوی په 2009 کال کې د راه نجات پوځي عملیاتو په مهال د جنډولي بازار د ورانو شوو دوکاندارانو او ځایي کورونو جوړولو لپاره معاویزه غواړي. په درنه کې ناس عبیدالله بیټنی د مارچ په 16 مشال ریډیو ته وویل چې له 6 ورځو راهیسې د چارواکو د دفترونو مخې ته په احتجاج دي خو هیڅوک یې اواز نه اوري. د جنوبي وزیرستان کمشنر یحیی اخونزاده مشال ریډیو ته ویلي چې په جنډوله کې یو مارکیټ جوړ کړی او کوشش کوي چې 50 نور دوکانونه هم ورغی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس 8 کسان مړه شوي چې په دې سره له دې اوبا د ټولو مړو شو کسانو شمیر 14,116 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه شمیرې خپرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې د مارچ تر 8 یعنی نن پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 15,083 شوی دی خو له 15,500 څخه زیات کسان تې روغ شوي هم دي. سویټزرلند نن د مارچ په 8 نیټه د دې لپاره ټول پښتنه یا ریفرنډم کوي چې په عام محضر کې د بشپړ مخ پټولو برقې په اغوستو بندیز ولګي یو کنه. که بندیزونه عملی هم شي نو دا استثنا به موجوده وي چې د عبادت یا روغتیایي ضرورت لپاره ښځې بشپړه پرده وکړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول سویټزرلینډ کې د مخ پټوونکو ښځو شمیر 150 ته هم نه رسیږي. که بندیز ولګي نو په دې سره به د مظاهرو په مهال هم د مخ پټول غیر قانوني اعلان شي. البته د دې بندیز لپاره کمپاین کوونکو ښي اړخه ګوندونه واضح کړي چې اصلي مسله د نقاب ده چې ځینې مسلمانان ښځې اغوندي. که د بندیز لګولو قانون راشي نو بیا به سړي ښځې مخ پټولو ته نشي مجبورولی. د سویټزرلینډ حکومت په مخ پټوونکو برقو بندیز نه غواړي او وایي دا به له مسلمانو هیوادونو د سیلګرۍ لپاره ورتلونکي پیسهدارې ښځې زړه نازړه کړي. دې ټول پوښتنې د مذهبي ازادۍ امنیت اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه هم تاوده بحثونه راپورته کړي او تنقید کوونکي وایي چې غیر ضروري کار دی. په یورپ کې په تیرو شپږو هفتو کې د کورونا وایرس تر کومو کیسونو راتګ وروسته یو ځل بیا د دې وایرس د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په اروپا کې تیره اونۍ په دې وایرس د 1,000,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړل شو. دا د مخکنۍ اونۍ په نسبت د کورونا وایرس په مریضانو کې 9% اضافه ښیي. د یورپ لپاره د صحت نړیوال ادارې WHO مشر هانس کلوګ ویلي چې د دې وجه د ځینو بندیزونو لرې کولو او په چټکۍ سره خپرېدونکي وایرس نوې بڼه ده چې لومړی په برتانیا کې مخې ته راغله. د مارچ په 16 د چک جمهوریت چارواکو لخوا خبر شو معلوماتو تر مخه په دې ملک کې 1.3 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي او د نور خپراوي د مخنیوي لپاره یې تر ننه پورې له 3 لکو څخه زیاتو خلکو ته واکسین لګول شوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا عملیاتو کې د هغو وسلوالو پر پټنځایونو حمله کړې دي چې له یوې مودې راهیسې دوی ته مطلوب وو. پوز په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی پرون دا کاروایی دوی ته د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ کړې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر لخوا رسنیو ته جاری شوی بیان تر مخه 13 ورځ شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي شوی. یو امنیتي سرتیر د وسلوالو لخوا په برید کې ژوبل شوی دی. ایس پی آر بیان زیاتوي چې وژل شوی وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر وسلوالو ډلو سره تعلق لري چې 2009 کال نه د غلطه په امنیتي سرتیرو باندې په یو شمیر بریدونو کې ککړول. شمالی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته لارسنیو سره د خبرو کول اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو اته وسلوالو کې یو د مارچ په 15 نیټه منظر خیلو کې وژل شوی او نور 13 ورځ په بویا او لاند سیدآباد تحصیل د تاخیل کې وژل شوی دی. دوی وویل چې امنیتي سرتیرو شپږ وسلوال تحصیل د تاخیل لاند سیدآباد کې د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد ترسره شوی عملیاتو کې ووژل. امنیتي چارواکي وایي چې وژل شو اته وړه وسلوالو جسدونه په میرام شهر روغتون کې پراته دي چې هلته یې راوړلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري او 1300 پاسا یو کال موده کې تر 1300 پورې وسلوال ووژل. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو ضد امنیتي سرتیرو لخوا مخصوص عملیات او یا بیا د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي چې وخت په وخت په یو بل بریدونه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
درې ورځې مخکې د اسلام آباد په نمل پوهنتون کې د سرایکی او پښتنو زده کوونکو ترمنځ نښته شوې وه. په دې کې یو پښتون ځوان عبدالحق خټک په چاکو ووهل او ووژل شو. د خټک ملګرو پرون په اسلام آباد کې مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې د خټک قاتلین نه یوازې ونیسي بلکې برتناکه سزا ورکړي. تر اوسه پولیسو څوک نیول نه دي، خو وایي چې پلټنې یې روانې دي. د سراج ظهیر رپورټ اورو.
دا وازونه د نمل پوهنتون د هغز د کونکو دی چې د مارچ په شپږمه یې د اسلام آباد نېشنل پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله. د دې زده کوونکو غوښتنه وه چې په نمل پوهنتون کې د وژل شوي پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک قاتلان دي گرفتار کړي. د نمل پوهنتون یو زده کوونکي سات خان مشال ریډیو ته وی وی به بیا بیا داسې احتجاجونه کوي تر څو چې دوی ته په تعلیمي ادارو کې تحفظ ور نکړې شي.
مظاهره د دې لپاره کوو چې فری اینڈ فیر او صحیح ایت انصاف ملو شي، جسټس وشي عبدالحق سره، او زیاتی ونه شي. عبدالحق دا مونږ ټول ملګری وو، د عبدالحق سره ټول پښتانه راوتي وو. لکه کله پورې پښتون ټارګټ کیږي او د پښتون اواز به دغسې غلي کیږي او د دې غونډګردۍ خلاف راوتي وو. د دې تعلیمي نظامونو کې چې دا کومه غونډګردي کیږي، کم زیاتی کیږي، نو د دې خلاف راوتي وو چې یو بل سټوډنټ سره چرته فیوچر کې داسې ونه شي.
همداشان یو بل زده کوونکی نوید خان هم د خپل احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وی.
زمونږ سره چې کوم د سکیورټي معاملات دي، داسې زمونږ سره پلیټ فارم نشته باغه پلیټ فارم باندې موږ خپل आवाज اوچت کو او داسې ډیر زیاتې واقعي ورځ په ورځ کیږي او د خاص کر د پښتنو سره او د نورو سټونټانو سره ظلمونه کیږي، د دې سره تپوس نشته، داسي اکشن نشته. دا اوس چې زمونږ د ملګری شهید شوی دی عبدالحق شهید، دا غریب یو د نمل یو معصومه سټوډنټ وو. مونږ دا نن پریس کلب ته د دې د پار راغلی یو چې زمونږ د ملګری ته انصاف میلاو شي. مونږ ټول پښتانه او ټول کم زمونږ ټول کم سټوډنټ کمیونټي چې دلته دا هغه پروټیکټ شي.
د یادونې د مارچ په څلورمه د شپې په اسلام آباد نمل پوهنتون کې د سرایکی کونسل او د پښتون کونسل د زده کوونکو ترمنځ جګړه شوي، چې پکې یو زده کوونکی عبدالحق خټک وجل شوی او نور پنځه جوبل شوي. د نمل پوهنتون انتظامیه او د اسلام آباد پولیسو د جګړې وجه خو نه ده ښودلې، خو پولیسو په خپل جاری شوي بیان کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې په پیښه کې ککړ کسان گرفتار کړي او د قانون مطابق کاروایی ورسره وکړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوریدونکو، په 2009 زیږدیز کال کې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د راه نجات په نوم عملیات کړي وو. په دې مهال ګڼ کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي ول. حکومت وایي د ځینو ځایونو سروې کړي او د یو شمېر کورونو رغولو لپاره خلکو ته پیسې هم ورکړي دي، خو په ډېر اسماعیل خان کې په احتجاج ناست خلک وایي چارواکو بشپړ کار نه دی کړی. دوی نن په شپږم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. وایي چې حکومت د ټول ړنګ کورونه او دوکانونه یا خو له سره جوړ کړي او یاد هم دوی ته د رغولو پیسې ورکړي. د اشتیاق مسید په رپورټ کې د دې موضوع تفصیل ورو.
د سویلی وزیرستان سره لګیدلې د ټانګ ضلع جنډولا سیمې اوسیدونکي بیټانی د ډیر اسماعیل خان پوځي چاونی مخامخ جی پی او چوک باندې احتجاجي کیمپ کې پلتۍ وهلې غوښتنه کوي چې په 2009 راه نجات پوځي اپریشن کې د دوی ړنګ کړي شوي کورونه او د ړنګو دوکانونو موجوده حکومت ورکی. په دغه احتجاج کې نوشت عبید الله بیټانی مشال ریډیو ته وویل،
دلته کمشنر صاحب دفتر په سل غزا شدت آئی جی صاحب دلتا ناستہ، ڈی آئی جی ناستہ، ٹول ذمہ وار خلق دلتا ناستے. خود افسوس خبر ادا دا چتر وہ سفر امر فریاد دو لانا دار دل یعنی عید چوک دلتا نہ دے راغل امر مین مسئلے دا دے چھ آپریشن رائے نجات 2009 شے دے مر کورونا ڈنگ سول بازارو نہ مڑنگ سول دے جنڈولے گونے بازار چھ دے وزیرستان گیٹ وے وا دے زائنہ باہر جائے تو سپلائی کے دے وزیرستان چھ آگا دو ٹول مکمل طور پر مسمار کڑائے وہ سفر التا 173 دکان نو جوڑ کڑی دی کو نور دکان نو لانے دی وہ سفر جوڑ سی مر رخت یو جای پر رسیدل او خواغه مشتای پریشن را نجات په پالیسی شتا سنو نو موږ دا ورته چې موږ په پالیسی شنو نو د موږ کورونا او د موږ بازارونه د تاسو اسی یو افسر خپل ځانی غ قوت استعمال کړی دا د کورونا غړن کړی دی په کار د چې بیغو افسرانو خلاف کاروایی وسی او ایغو احتساب وس ایغو نه د موږ ته خپل حق حاصل سی.
د بیٹانیو په احتجاج کې شامل د دوه نورو کسانو خبره هم وار وای.
مانو رحیم بیٹانی د جنرال سره تعلق ساته پریشن را نجات په دوران موږ بازار نه سوې مش کورونا نک سی ودی مش خل کډوال سی ودی دوی یو مز دوی رجه اول پر جنډول در نه شوري دا نن پنځه ورځ د جی بي او چا ګډی خان منه شوري دا تر اوسه پر مش خپل حقوق نه ملي ویږي. لہذا دې باره شی مش احتجاج کړی دا او ناس وې چې ترګه پوری چې پر مش مطالبات حل سی ونی.
امانوم زاهدین پټنی دا جنډول اوس دن کای 173 دکانونه چې کم جوړ سوی دي بالکل اپ جنډول مقام بندې جوړ سوی دي خو کم 202 دکانونه بقایا دي. مش د اغه مطالبه ها کو چې اغه له فلحال دوه وای چې دا د مش فلحال
مشال ریڈیو پر ڈیرا اسماعیل خان جی پی او چوک سے احتجاج نوشت بیٹانی قبائلی نجونه غشتنه په باراکشه د ټانک ډیپټي کمشنر کبیر افریدی سره د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او کمشنر یایا خونزاده خپل موبایل بند ساتلی و، خو تیره هفته کمشنر مشال ریډیو ته ویلي وی چې په جنډولا سیمه کښې یو مارکیټ تعمیر کړی شوی دی او پاتې 50% دوکانونه د تعمیر کولو لپاره منظور کړي شوي دي. خو په احتجاج کښې نوس د برټانیو مشرانو دا هم وویل چې که حکومت د دوی ړنګ کړي شوي کورونو او دوکانونه معاوضې ورکولو غوښتنه ونه منله، بیا به دوی د ډیره اسماعیل خان نه خپله احتجاجي درنا په پېښور کښې د وزیر اعلی کور مخې ته منتقل کولو به نه مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپله ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خپرونه د هرې دوشنبې په ورځ سهار 10:30 بجې او د هرې یکشنبې په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د مارچ پر دریمه د سینټ په ټاکنو کې د خیبر پختونخوا له سوات نه د تحریک انصاف ګوند ګوردیپ سنگ هم کامیاب شوی دی. هغه له خیبر پختونخوا لومړی سیک دی چې د سینټ لپاره انتخابیږي. د سوات سیکان دغه په سینیټر کېدو خوشحاله دي، او کله چې دی د مارچ پر 6 خپل کلي ته ستون شو نو کلیوالو یې په ګډاګانو او موسیقۍ د هرکلی وکړل. خو دې خلکو د سینیټر ګردیپ سنگ مخې ته ځینې مسائل هم کتار کړل، غوښتنه ترې وکړه چې حل یې کړي. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات منګوره کې د نوي منتخب شوي سینیټر ګردیپ سنگ چې تعلق یې د منګورې سره دی او د ټوکو کاروبار کوي، سینیټ کې منتخب کېدو وروسته ورته ځایي اقلیتو د هرکلی دستوره جوړه کړې وه. دستوره کې د ګردیپ سنگ په سینیټر جوړېدو د خوشحالۍ څرګندونې وشوې. په دغه مهال د منګورې ګوردوارې انچارج او سیک کمیونټي سوات چیف ارګنایزر بنسری لال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سینیټر په منتخب کېدو خوشحاله دي او تمه لري چې د دوی مسالې به حل کړي.
زمونږ سواد کې جسونه کمیونٹی سی کی دست پتہ زونګ ډیر شی مسائل دی، آی کی پ جابز کې پ کالجز کې زمونږ دا کوټه مسله ده، او دین علاوه چې دې زمونږ نور داسې مسائل دي چې وخت سو سره باغ بیا مونږ دې ته هلیټ کو او ان شاء الله منډه دلته بکو هغه حل کو دی کې جو غټه مسله چې دا زونګ د کمیونٹی حل ده چای باندې خبر روانه ده. دین علاوه زم چې کمی بدګا دی گرداری دی داغی ایکسٹینشنز مسئلہ دا، آئی کی دن سیکورٹی مسئلہ دا، سیکورٹی گارڈ مسئلہ دا، دس جابس کے مسئلہ دا، نو دا ټول مسئلے مونږ بیا گردیپ سره ڈسکس کو آئی دا پارا منڈا در لگو.
همیو سنگ چې سوات کې د اقلیتو د ځلمو خیر خیګړې ټولنې مشري کوي وایي چې د سوات اقلیتو یو شمېر ستونزې دي او دوی د اقلیتو نماینده ته دغه ټولې ستونزې وړاندې کوي.
اول خو زموږ غټه مسله د کرسچن کمیونټی چې ده نو هغه د ګریویاټ مسله روانه ده، قبرستان مسله نو هغه چا سو جاغه نشته، نو اول به هغه حل کولو کوشش کوو. بیا زموږ د سکھ کمیونټی چې ده نو هغه فرسٹ مسله دا ده چې زموږ په کالجز کې چې کم پروفیشنل کالجز دي نو هلته زموږ کوټه نشته. انشاءالله
ګردیپ سنگ مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا ټولو اقلیتو نماینده ده او هڅه به کوي چې د سیمې د اقلیتو ستونزې سینټ کې وړاندې کړي.
مونږه لورنه شروعات بدای د دې د سوات نه چې مونږ به د خپل د کمیونټي څومره مسلې مسائل دي دا غې نه به ان شاء الله مونږه سٹارټ الو او مخکې به ایوان کې با خپل د کمیونټي د لپاره بلکې بل خصوص د خپل ملک د لپاره او خاص کر د خپل د پاکستان عوام د لپاره مونږ په هر دغه باندې با داغو پورا پورا خیال ساتو. کمیونټي سو حال مسلې یا شمشان گاډ مسلې یا قبرستان مسلې
دستور کې د سیمې نور مشران هم ویناګانې وکړي. زئی زلمو د سینیټر ګردیپ سنگ په کامیابۍ د موسیقي سره ګډاګانې هم وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ماتمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چر سو اپین سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ لا خپرېدو د مخنیوي په موخه واکسینی کمپاینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغیز زیات او په ځینو کې کم ښکاري، خو ډاکټران وایي کم مؤثره واکسین هم د کووید 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پختونخوا کې له 40,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل لا هم روان دی. په هغه صوبه کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي چې دوستنی خلک له کووید 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه د دې کووید 19 کوم ډول واکسین څومره اغیزناک دی او د موثریت اندازه یې ولې له یو ځای په بل ځای کې فرق لدی، دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې واورو.
په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په خطو روان دی او تر اوسه یې په هیڅ کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پختونخوا د صحت په اداره کې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسین ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 150 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګورو اوس پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 میلیون منس کې خلکو کې لګیدلې دي، ٹھیک شو، او دا یوازې پاکستان نه دی، دینا علاوه 12 ملکونه دي چې کې د گلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګیدلې دي او الحمدلله ریزلټ سیم خدي. موږ دا ویکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوس پورې موږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سایډ افیکټیو نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوس پورې سینوفارم چې کوم موږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی، دوه ډوزې دي، یو ډوز چې ولګي بیا درې هفتې پس بل ډوز لګي او 85% پورې تقریبا نه دی افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بیمارۍ نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته حمله غلي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنۍ او شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 29% اغیزمن خود لیدی. همدارز د هند کووا واکسینو اغیز 1.3% راپور شوه دی. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوی د اغیز فیصدی 2% ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبری اژانس لیکلی چې که دوهم ډوز یې 3 میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 6% ته لوړیږي، خو په اسرایلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدی په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنی چې واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثر وي. نوموړي د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینې پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب موږ ته ډیر جوت ده، له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه، نو د کره ساینسي فکتونو نمن کری دل دی نو آغا خوزخ پخپل زایده خود واکسین اغیزناک توب که ایس شک نستا او پاس دی وارینس خبره دی وایرسونو دی اوخت برن پوڑان دی دی واکسینون دی اغیزناک توب خبره دا کمی اوخت برن چی دی وایرسونو دی کرونا وایرس ننستا دی طول پوڑان دی دا اکثرشتا واکسینونه اغیزناک دی که چیرته یوه نوې اوخت بڼه راسي نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډیر لږ وخت کې په لابراتوار کې ډیرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوختو بڼو په وړاندې هم اغیزناک کی. یعنی بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټولې نړۍ کې خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 4 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس وهلو شمیر له 115 میلیونو اوخته دی. په دې کې د پاکستان څخه د پاسه 15 لکه او 15 اتیا زره وګړي هم شامل دي چې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال رادیو ته وګورئ درته د منیر سرحدی د سریندې یو نغمه اورو. پېښور کې د گرمی 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان پوز پرون په یو خبر پانه کې دا کړی چې د مارچ په 15 او 16 په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې اته وسلوال وژل دي. د معلوماتو تر مخې دغه کاروایی د طالبان تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګل بهادر ګروپ پر ضد شوې ده. تر اوسه دې ډلو په دې اړه څه نه ویل. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون زده کوونکو د مارچ په 16 کړې مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د یو پښتون زده کوونکي عبدالحق خټک وژونکي دي ونیسي. عبدالحق خټک د مارچ په 14 شپه مهال د سرکی او پښتنو زده کوونکو ترمنځ په شوې نښته کې ووژل شو. د اسلام آباد او پولیسو رسنیو ته په لیبری بیان کې ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پوځي چاوڼې مخې ته ورغونډ شوي د جنوبي وزیرستان د بیټنیو قام خلک وایي چې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپل احتجاج په پیکور کې د وزیر اعلی د کور مخې ته یوسي. دوی دا خبرې نن مشال ریډیو سره کړې دي او نن یې په 16 ورځ احتجاج روان دی. دوی غواړي چې د جنجولا مارکیټ اوران شوي دوکانونه ورته حکومت جوړ کړي، خو حکومت ویل دي چې 500 دوکانونو جوړولو پلان یې روان کړی او یو مارکیټ یې هم وارد مخه ګټه اخیستو ته چمتو کړی دی. په یورپ کې په تیرو شپږو هفتو کې د کورونا وایرس تر کمو کیسونو راتګ وروسته اوس یو ځل بیا د دې وایرس د ناروغانو شمېر زیات شوی. په اروپا کې تېره اونۍ په دې وایرس د 1 میلیون کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شو او دا د مخکینۍ اونۍ په نسبت د کورونا وایرس په میزان کې 9% اضافهوالی ښیي. په همدې حال کې په یورپ کې ډیرو هیوادونو خپلو وګړو ته واکسین لګول هم پیل کړي دي او په ډیرو ځایونو کې لا هم بندیزونه برقرار دي، خو په همدې وخت کې په ګڼو هیوادونو کې خلکو د کاروبارونو بندیزونو له وجې مظاهرې هم کړي.
لن خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل او سوریدونکو تاندې هیلې خبرونه درته اورو. د دې اونۍ په پروګرام کې چې تکرار یې در خبرو به واوري چې په پښتو ټپه کې د یوې پښتني ښځې د ژوند او احساساتو انځور څنګه وړاندې شوی دی. دا خبرونه فرخندې اسد جوړ کړي.
تاندې هلې
دا نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې له خلکو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپا د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خوځو پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلمہ شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپا په پښتو ادب کې د خوځو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ پورا پیکنگ سر سے داٹو نے مات یاد دی اور داٹو نے خز دخلی دی اور دا جوڑے کڑے خز دی اور 85% دی ٹپو خز جوڑے کڑے دی ما تبیا سائیکلوجیکل دس چلو شو چی اوی کی تے خز دا میزریس چی پکرا ل لکہ اس خز خو لکہ دمن محبت اظہار دونوں کلو کلی نے شی سوسائٹی در تا پتہ تے چوت پ شیر کی کڑے دے چ لکہ دا دی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چے اول میں نو اس وے م پزڑ میں تو روی نہ ڈن شو اس تے مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سېچې چې خزي بټي وی شي او په شوي په یو د ملاوي دوزر یې نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسې نېچرل جذبو ته هغه د غل غول هغه کټ غنون له غل غو پښتنو کې شته لکه بلدي سای کی دا لکه یو خزه کو پاس سوري کو تور وه یا خو خدا ډاکټر یې خو خدا سبل سي خو خد کو هغه وی جما سړې خو ختن دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شوي دی او اوس خو خید مو کې شته ایجوکیټډ مور پلار دی بچي مخې ته راځي نو دغه مو کې شته نو بس هغه زمانه و شاید چې مزق ز پخپله کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلمہ شاهین چې د نور لسنا زیات په پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره له پخوانه شوق لرلو نو زکه یو غختل چې ټپې راټول کړي
په کومانه د کار غشت کم کار چې شکرا کې پې کې کار په سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټو کو په دې رساله کې په خبرونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان خوشاله مطالعه د پاره ټپی کلیکشن کړه کړي نو اې دې متراکې نه پدې ګډیر نو مایا خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما تخپل کلیکشن را کړو نه سو ټپی هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلیوي هغه را کړو بیا عبدالروف نو شیروی د کیمستری پروفیسر او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالروف شاه غریب آبادی او اساس کال روزان د خلک جمع کړي داسې کنه نو یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې ومه اوریدې بیا ما کیسټي راغونډې کړې بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغونډ کړې او زنانه کنه غي ته هم ناس ته سندر او ته خلکو سندر وې کنه و مې لیکلې
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو سو لنډو ټکو کې بیان کړی دي. په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپل مقاله کې د ټپې تعریف سدا سی بیان کړی وو.
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شوز په داس ته وایي او پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا دا د زړه د درد احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زنه کوي نه
بلخوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تا د ټپی تعریف صدا سی بیانوی
نو چې اوچ اواز څومره اوچت شي نو اواز ټپ شي په دې خیال کړی ته نه د دې مصری یا مونږ چې ورتار سو وایو نو د دې نوم ټپا شو او په یو ټپا کې لکه اوس مونږ یو ټپا راو جانان به هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخی تا ویزونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شا باندې ادي کې یو پیغام دی یا دا چې اس وګمې گڑنگ وہ راخی جا یار می تو گل لو کوی گتی ری بی نو چ گل تے نو گتی ری بی او پیار دا تام خزی ویلی دا قبل دا نو ام خزی ویلی دا کدا دا نو ددی مطلب دا دی چ دا خزی ویلی دا چی تو گل لو کوی او گتی ری بی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دا نتر او خی جا چرنا شی چ دا یار گتی می بچی کنا مدام دی کے مزنا نہ دا یا بیا جانن زما زد جانا نے کب بازار می خبر خرسوی ور سر زما نو دی کے می او تاریخ تے تمرا اعتماد دے دا گی پخپل مین باندی چ اگی پپٹ استر کو روانہ دا گی تدا احساس نہ کیگی چگی نما سر بس چلو شی یا ما تا خطر دا یا زما وجود بنی یا زما سر پپ کی ورکی مات پستر گو
کیال وہ
کلثوم زیب دا هم وای ل ټپی دا سرګندی کی چې پښتنو خوځو با په خوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه مو مشکلات او یا کړاوونو سره مخ وي
خزینا ته وګوري نو د خزینا کار کوونده خزي شروع کړی دا کې د خزي پټه پکې مونږ ویلې شو چې ټپراله ارو ورو چې سمره مخ کې کیدا لکه ټپ خزي می جن سره ویلې دا ټپ خزي په نظمکه کې چې کلا پروند کر کوونده کولا یاري بلی کولای یوي کولا نو هغه وخت خزی کړی دا یا ګدر باندې اوبه ډکولې نو هغه وخت خزی غر ته ختلې دا او بوټي را شکولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کوم خزی ټپ کړی دا چې په لار راتله خزه لکه زه دا خپل خبره وکم چې زه کوکینګ کوم یا لوخوی زم یا کپري وین زم نو هغه وخت زه ته به نو دا قدرتي او دي نو د کښې مخې ته لاړ وای د ما زیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پری وتل او استاد بوڑی ڈوبا گزار شم اگو استاوی کا گز در سر زما او بلا دا چستا دو اجری درشل کا گشا زما دزرستنی کا گی در کسی وینا او گو را دا ہر ایدوی ٹپی پشا باندی بلی تصویر دی بل خپلی والی دی بل پیغام
لیکوالا او شاعرہ حسینا گل تنہا وائی ٹپا پا پختو ادب کی دا پختنو میرمنو میراث دی
پختو ٹپا چکم دنو بہر دور کی دا پختنی زنانا دزر خبر کری دا داغی دا جذبات و خیال ساتھ لے
دی داغی د جذبات خبرې کړي داغی د غمونو د خوشحالو خبرې کړي دا نو پښتو ټپ چې کمدن هغه کې دا ټول مطالب دا ټول مزامین ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې دنیا رنګښتې شي دی چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپ کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دین دا یو ډیر زیات مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث تویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ټپ
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لناکاما ناشته يم کلسوم زی وای تپا په شاعری کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتني پلټوله کیسه بیان کړی دا
ګوري تپا خو ځان له یو مطبوعي زور قدیم سور چې پښتون زور دی دور ټپا ځړل دا تور مونږ ویلې شو بیا دا مقبول دومره دا چې هر امو خاص تا اګه ماشوم دی کلوی دی کخزدا کسړې دی کې ایجوکیټډ دی ک ان ایجوکیټډ دی هغه تا ټپا وری دی هغه زور دی پدی شرمېږي نه تو وته نه دی کوئی دی نه دی ایسم نه دی غم هم دی نه په غم کې هم بازی وخت خزي کټه ناشتی او په ټپو کې خپل مړی
او غریبے کی در سرائم بننگے در سر پور کلے پریدما
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خود سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړي چې د ټپی د دوو مصرو تعریف ساده سي کوي
پښتو د ټپی په اړه باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په اړه باندې لکه دوه مصرې چې د دې ورومنې مصرا نه شي لابه او بیا دې مصرو پر سي ديار لسی بیا ديار لسی لابه ورومنې مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي ځکه اوس موږ یو خوانه ټپه یادو زما په مخ لاړې راځوکه کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې راځوکه کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی نو د ټپې مصري لومړی مصره به نهه چپي یا نهه سېلابوي او دویم مصره به دیارلس چپي یا دیارلس سېلابوي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه موږ استعمالو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي ده د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به دوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي
څه په ټپه کې د پښتنو خزو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ
پښتوني یا د ډېر زمانې شور سن پورتوي دي په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې زیول شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادې ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کښې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخېستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کښې بیان کړی دي او بله ده چې کله موږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر دي پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادوي ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې مشه د نامړد سړي لاسونه داسې یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه خو هغې که د جنګ په میدان کښې دي که په کور کښې دننه دي که په ټوټي کښې دي که په لاره کوڅه کښې دي که په خپل تعلقاتو کښې چې څه د هغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اوریجنلي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کښې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړي دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ
په دې کښې خو داسې صاحب دي چې دا خبره کیږي سینګ ډپی چې کوم دي کنه نو هغه مونږ ویل چې دا وختونه جوړ کړی خو سینې داسې وختونه راغلي دي چې نارینو هم ټپی لیکلي دي نارینو هم چې کوم دي نو دا هغه د اظهار د پاره چې کوم دي نو دا ټپا بیان کړی دا زیاتره چې کوم دي نو د خوځو د اظهار دغه بولی شي چې دا خو په کومه پاره کې کوم مضمون نو کوم دغه بیانې کې نو ما د خوځو جذبات او احساسات پاره کې ډیر پاره کې
شام دام اختروی چکم خلق سر یار جلتے روینا
داندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي څه زمکه وسه هر څه غره نه ټول تیږي
زه په ګډه الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کوم دین وزرا شم
دا پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل جون حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال اړيونه
تاندې هلي
اوریدونکو د نن په تاندې هلي پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خوځو سره په تړاو خبرې اورېدې اوس زه فرخنده اسد درنه پر دې ځای اجازه غواړم ته خدای په امان
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس درته یو بل 19 پروگرام قانوني لارې اورو دا خبرونه بوریوال کاکل جوړوي
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو 19 خبرونه اورئ زه بوریوال کاکړ مو د قربا پیس هر کله کوم په دې اونې ز خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو د خبرونه به پر یو شمیر داسې بلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه ووریدل کوم چې په 1903 او ایم کال کې جوړ شوی او تر اوسه په ملک کې عملی دی په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه ووریدل په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي ضرورت یې څه و په دوی کې مهم کوم هغه دي او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر سوال کې څومره مرسته کړې او هغوی څومره مطمئن کړی دي د پاکستان د 1903 او ایم د اساسي قانون تر اوسه او څلويشت کال سوي دي چې په ملکي عملي دي خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه سوي دي په پاکستان کې په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه که څه هم د آئین منی خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي د په وینا دا ځکه چې د درې اویا آئین په ملک کې د میشتو قانونو د برابرۍ عکاس نه دی
وفاقی ریاست عمدے دوائی چپکم کے آزاد قومنا راشی پخپلا مرزیہ بانے یو سماجی معاہدہ ہو کی او سماجی معاہدہ چی ہو کی اگر سماجی معاہدہ بیا دا آئین پر شکل کی وی نو کچر تا دا فیڈرلزم ڈیفینیشن دا دے چکم ماتا ستا ہوئے نو دا پاکستان دا درے اویا چکم آئین دے چکم اگر جوڑ شوی دے اگر دا قومنو پخپلا آزاد مرزیہ سرا جوړ شوی یو سماجی معاهده عکاس نه دی په هغه سنس کې. د جوړېدو په حواله سره هم او بیا چې کوم یو فاینل پروډکټ تاسو سره جوړ شو هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی چې د کوم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وای په پاکستان کې د قانونو ترمنز اختلاف لدی کبل دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی یو داسې ریاست دی چې په هغه کې 20% ځمکه یعنی پنجاب باندې 80% خلک یعنی پنجابیان اوسي او د دې 80% ځمکه یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 20% خلک اوسیږي. د جغرافیه او د عددی قوت چې کوم دی د مختلف قومونو د دې د تقسیم ته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د کانفلیکټ او د جګړې مطلب لکه ان بلټ دی.
نوموړی وای په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي.
ځکه مطلب لکه 80% خلک چې کوم په 20% ځمکه باندې اوسي یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسي هغه خپل ضرورت نشي پوره کولی. هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایټ اخلي، هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي. نو داسې صورت حال کې دا بیا ضروری شي چې د ریاست اساسي قانون چې کوم دی هغه د دې 20% او د 80% خلکو په منځ کې په یو آزاد سماجی معاهده باندې وي، نه کې مطلب یو په جبر باندې 80% خلک پتا باندې یو آئین اوتپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کی چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه 80% خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې په دې کې نه وی چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قانونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې بکی خو دینه به سره جوړیږي نه. خو بیا مونږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کوم اشرافیه ده هغه مطلب دستا په اکنامیک، دستا په بیوروکراتیک، دستا په ملټری ریسورسز باندې دومره د هغه زور دی چې هغه د زور په وجه باندې هغه تباه کاری چې خیر دی مطلب دوی بچه مخې وحید مطلب بروسان او د پښتانه او دغه بس چغې به وحی او مونږ به مطلب سړوکې مړوکې د دوی اشرافیت اچو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وکنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتل.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته پکتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونې یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی، بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د اطلسم بدلون مسوده تیار کړې و. دی په دې اړه وایي
دا ترمیم چې دا د آئین جوړولو ورته دی، نو لحاظ نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو د پارلمان چې قومي اسمبلی او سینیټ باندې مشتمل دی او چې سخت درې هم کې آئین جوړېدو وخت ولا سینیټ نو جوړ تشه قومي اسمبلی وا، خو دې قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کړي او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کیږي نو اوس دې په قومي اسمبلی او سینیټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو الله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور کړي. نو عام قانون چې هغه ساده اکثریت سره جوړیږي، یعنی په عامو کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي، خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي.
د پاکستان د 3 اویم کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکو وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دي. دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي، خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر اطلسم ترمیم کیږي. دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوی و چې په ملکی د پیپلز ګوند حکومت د یاد ګوند مخکښ او د پارلماني چارپو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشرکوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې ثبوت زیات اختیارات ورکړي. خود د په وینا هغه ځکه ونه سوچي جنرال ضیاءالحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1901 کم اتیم کال کې ذوالفقار علي بټو په دار کړ.
صوبائی خود مختاری په 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا.
د صوبای خود مختاری پاړه د 1903 زیږیز کال آئین کمزور و خو ذوالفقار علي بوټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې سلا کړی ول چې تر لاسو کلونو پورې په آئین کې ګوته ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملت پال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاءالحق صاحب راغی آئین یې ختم کړ. نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر رضامندۍ پوره کړه.
د پښتونخوا ملي عام ګوند د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم نه دي پوره شوی.
تر 13 آئینی ترمیم د مخه سي کومه مرحله ده په دې باندې د قانونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قانونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومی ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار به وي لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده شوې ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملک وي هغه کې به هر ریاست چې دي ساورن او هغه انډیپینډنټ به وي خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کېدله چې څلور محکمې به له وفاق سره وي دفاع کرنسی خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومتونو ته حواله کیږي.
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټیکسونه سي دي دا ټیکسونه ولسونه خپل ځان یې مقرروي ولسې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغه په ذریعه باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي دا په حکومتونو ته حواله کاږي. مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور محکمې دی په چلی نور به هر قوم ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د ده حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهره خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي خو د ده په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه ده ورکړل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه ده ورکولې سوي. په دې سند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په والا په بدلا والا رکاوټونه جوړي او زموږ صوبې سیدي هغه یا عمران پکې راځي یا دلته د پاک والا حکومتونه جوړ شي و داسې یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې په پروجکټونو کې په وسایلو کې هغه د قومو لپاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادری زبو د سرکاري یا دغه جوړولو تعلیم د صوبو دی لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. یا مثال صحت د صوبو دی دوی په ملک کې صحت وزارتونه جوړ کړي دي دا لیبر او دا محکمې ګرځي صوبو ته تللې دي دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې دا 13 ترمیم سیدی دا بیرته رول بی کی بیرته راغبر کی.
تاج هدر زیاته کړی چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دی چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے لیکن جو
په 13 ترمیم کې تر ډیره حدا صوبایي خودمختاري ورکړل شوې ده خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا 13 ترمیم ختمولو هڅه کیږي. زما په فکر کې چیرې پر 13 آئینی ترمیم په سم او په پوره توګه عمل وشي نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي.
تاجدر ویل چې ک په ملکی صوبې مضبوطی سي نو افاق او ملک بور سره مضبوط سي.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے, صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول.
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی وستا سینه دا چې و صوبه به د بلې هغه وسایل خوري. نو لدې خبره څرګنده ده چې زموږ په ملک کې چې څومره مضبوط صوبې وي هغومره به مضبوط وفاق وي او هغومره به مضبوط ملک وي,
اتنا ہی مضبوط مرکز ہوگا اور اتنا ہی مضبوط ملک ہوگا.
خود آئینی چارو پو ڈاکٹر زبیر مسید وائی دو وفاقی ملکونو د چلولو لمړی اصول دا دی چې په هغه ملک میشت کامونه بل وفاق څخه پورا مطمئن وي.
چې کچرته مطلب د کومونه ډیسټیسفاید وی هغه ته د سنس اف گریوینس وی اوور ا پیریډ اف ټایم هغه دومره بیلډ اپ شي چې بیا یو ټایم دا سره راځي چې کله ماتېږي نو بیا دستا